السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ شوی دی. په ولسي جرګه کې د فرا استازي وایي که چېرته د فرا امنیت ته جدي او عاجل پام ونشي نو کیدای شي دا ولایت د کندوز په برخلیک اخته شي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 18 تنه افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له قیده خوشې کړای شوي دي. د جمهور ریاست چارو د انسجام مرستیال وایي ډیر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 18 تنه افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له قیده خوشې شوي دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه افغان سرتیري د طالبانو په دوو جلا جلا زندانونو کې ساتل کېدل. اعلامیه زیاتوي د دغو بندیانو 40 تنه یې کندهار ته انتقال شوي دي او پاتې نور به یې وروسته انتقال سي. تر دې وړاندې په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه عملیات د روزګان ولایت څخه چې له باغران سره ګډ پولالری رهبری کیږي. شغلی قیمتي طالبانو ته دا وشت تلفات پاړه و
د دوش پکېږي. باغران ولسوالي زمون سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړی دي. نن تاریخ پوری وڅل وخت نه پره دوی له منځه دي. 200 مجندینی ولیدي او فعلا هم عملیات دوام لري. د ناتو او وحید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبری کیږي د روزګار نه.
د شغل قیمتي په خبره په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو او وسلو 40 زیرمې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند باغران ولسوالۍ له تېرو 14 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده. په ولسي جرګه کې د فرا ولایت استازي او دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او که یې وضعیت ته پام ونه سي نو د کندوز له برخلیک سره به مخامخ سي. دوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوی چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې سي. د فرا سیمه ییز چارواکي اندېښنه لري چې له تېرو 4 میاشتو راهیسې د فرا مرکز ته په نږدې سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر شوي دي. دفاع وزارت د دغه فعالیتونو د ډېرې دو دلیل هغه وسلو ته لاسرسی شي چې د ډیورند کرښې اخوا د حکومت وسلوالو مخالفینو ته ورکړل شوی دی. خو د دفاع وزارت چارواکي زیاتوي چې د فرا په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات روان دي. د جمهور ریاست د چارو د انسجام مرستیال وایي ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. محمد هارون چخنسوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ثبت احوال نفوس قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم پروسس شوی او نور د بحث وړ نه دی. شغلی چخنسوري وایي دوی وایي هیڅ شی نه بدلیږي. قانون توشیح شوی، د هیواد د اساسي قانون پر اساس پروسس او بشپړ شوی دی او د افغانستان سنا مجلس او ولسي جرګې رای ورکړی چې نور د بحث وړ نه دی. تر دې وړاندې د ولسي جرګې لسګونو غړیو هغه سند لاسلیک او ولسمشر ته د لیږلو لپاره چمتو کړ چې پکې ویل شوی د ثبت احوال نفوس قانون چې د ملي شورا د مختلط کمیسیون له لوري تایید شوی باید تطبیق نسی. په دې لیک راغلی چې د ثبت احوال نفوس قانون د اساسي قانون د سلمي مادې سره په ټکر کې ده. په ولسي جرګې کې د دې قانون منتقدین وایي چې دغه قانون تایید ټولنیز حساسیتونه راپورته کولای شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د ټاپي پروژې د افتتاح په درشل کې نن هرات ولایت ته ورسید. د هرات والیوان جیلانی فرحت ازادي راډیو ته وویل چې رشید مرادوف د هرات لوالي محمد اسف رحیمی سره د ټاپي پروژې پر پرانستلو او د دوړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. شغلی فرحت وویل چې په شاوخوا یوه میاشت کې به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژه افتتاح شي. دوی وایي د دې پروژې د پرانستلو لپاره به د هرات په شمال کې یو کوچنی هوایي ډګر چمتو او هم به د مولانا جلال الدین بلخي سالون چې د وزر کسانو ظرفیت لري په اسری ډول بیا ورغول سي. زموږ غله ازادي راډیو لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل سوي دي او د عملیات به د تیر منبیچ شرطه هم وغځیږي. ولسمشر اردوغان د خپل واکمن عدالت او پرمختیا ګوند پلویانو ته نن په وینا کې دا واضح نه کړی چې په دې عملیاتو کې آیا ترکیه سرتیري له پولې اوښتي که څنګه. د ورځې په سر کې د ترکیه پوځ ویلي و چې د سوریه په افرین سیمه کې متقبل فایر کړی دی. د ترکیه پوځ نن په اعلامیه کې ویلي چې د دوو ورځنیو مزاحمتونو ځورونو ځواب یې د سوریه په افرین سیمه کې د کډوالو پر یوه کمپ په برید ورکړی. ویل کېږي دا کمپ د کورت ملیشو وای پی جي لخوا کنټرولیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې دیموکراتان د حکومتي چارو د بندیدو په برخه کې مسول وبلل. دغه چارې سرلننه وروسته لاغه پټه په ودرېدلی چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د یوې موقتي بودیجې پر سر یوې موافقې ته ونه رسېدل. ولسمشر ترامپ نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دیموکراتان د خپل هیواد د پوځ او هم د خطرناکو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب پر ځای د غیر قانوني کډوالو په اړه ډېر اندېښمن دي. ولسمشر ترامپ زیاتوي دیموکراتانو په اسانۍ سره کولی سو چې یوې موافقې ته ورسېږي، خو هغوی د سی چارو پټه په درېدو پریکړه وکړه. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغان حکومت اجرایی ریاستوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت پړه او د توریزم پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت له دریځ ملاتړ څرګند کړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریزم و همچنان همکاری های منطقه ای.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وای کچیرته د فرا امنیت ته جدي او عاجله پاملرنه ونشینو کېده شي دا ولایت د کندوز په سرنوشت اخته شي. خو په عین حال کې بیا دفاع وزارت وی په ټولو نه امن سیمو کې عملیات وکړي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې تهدیدات روانه ده اجرا کوي.
جمهوری ریاست وای د بلخ په سیمه ایزه اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده چې د اساسي قانون پرانا کې به حل شي. د خبرونه په جریان کې اروپا ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پروانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ وشو. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل له دې غونډې پاکستان ته هم څرګند پیغام ورکړل شو او دا وخت په پاکستان لازم فشارونه راوړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هم د امنیت شورا وروستۍ غونډه هیله بخون کې بللې، خو وایي چې د دې غونډې پریکړې باید عملي شي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې له تمې سره سم بحث شوی او دوی یې هرکلی کوي. د اجرایی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ځانګړې غونډه کې د افغانستان له دریځه ملاتړ وشو او د دغه هیواد نړیوالو دوستانو په افغانستان کې په سیمه ییزو مرستو ټینګار وکړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دای وای په دغه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وشو. د غشاند توریزم پر لمنځه وړلو او سیمه ایزو همکاریو دا ټول هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل تمه کړي. موږ له نړیوالو دوستانو او نړیوالې ټولنې مننه کوو چې د افغان حکومت له دریځه یې ملاتړ وکړ.
تشکر او سپاسګزاري میکنم.
ښاغلی رحیمی وای په دغه غونډه کې په پاکستان هم کافي فشار راوړل شوی او کابل له دې دریځه راضي دی. د دې خبره د توریستانو د پټنځایونو ملاتړ او د توریستانو سره د مبارزه د ترنګوالي پاړه پاکستان ته څرګند پیغامونه ورکړل شوی دي. کابل ته د امنیت شورا پلاوی د سفر په محل افغان حکومت تمکودلی و چې دا شورا د توریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د جمهور رئیس د دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري هم د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه ښیي چې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان په اړه ښه نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د د تیر ورځې لغونډې ښکاري چې په امنیت شورا کې د غړو هیوادونو ترمنځ ممکن د ځینو نورو هیوادونو په اړه اختلافات وي، خو د افغانستان د سولې، اقتصادي پرمختګ، امنیت او د وصل د نقطې په حیث د دغو هیواد په اهمیت هیڅ اختلاف نشته. ښاغلی چخنسوري وایي نړیواله ټولنه ډاډمنه شوې چې افغانستان د تقابل نه بلکې د تعامل ټکی دی. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه تیره ورځ په نیویارک کې جوړه شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دغې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړی و. ښاغلي کرزي یادې غونډې ته د وینا پر مهال خوښي وښوده چې د تروریستانو د سیمه ییزو خوندي پناه ځایونو ته د لاسرسي حیاتي اهمیت تر پخوا زیات درک شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د تروریزم پر وړاندې روانې جګړې په اړه د نړیوالې ټولنې دریځ ته خوشبینه دي، خو په دې اړه بحثونه باید نتیجې هم ولري. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا هر څه په دغه هیواد کې په امنیت مثبت اغیز ولري. دی وایي موږ هیله من یو چې د ستراتیژۍ بدلون او د امنیت شورا نوی پروګرام چې لري یې زموږ ګټې او امنیت تضمین کړي او هغو واقعیتونو پسې وګرځي چې په سیمه کې شته، تر څو په دې توګه د تروریستي او انتحاري اقداماتو مخه ونیسي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې د دغې شورا یوه پلاوي تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه ښودلې وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوي په راپور عمل وکړي.
افغان حکومت او ولسی جرګه د افغانستان په اړه د امنیت د شورا د پرونی غونډې له امله خوشبینی څرګندوي او وایي چې د دې غونډې پریکړې باید عملي شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او د دې ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي وایي د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او که وضعیت ته پام ونشي نو د کندوز ناورین به پکې رامنځته شي. دوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلانو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوي چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې سیمې ته رسېدلي دي او دا مهال د فرا په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده. جزئیات د محمد واصل وصال په رپورټ کې اورو.
په فراه ولایت کې د نامنیو زیاتېدل او حتی د دغه ولایت مرکز ته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدو د دغه ولایت د ولسي جرګې ولایتي شورا یو شمېر غړي او د فراه ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي خبرداری ورکوي که د فراه امنیتي ستونزې حل نشي د کندوز له برخلیک سره چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا سقوط شو مخ شي. د دغه استازو له ډلې محمد سرور عثماني فراهي د دغه جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دی وایي فراه په ناوړه وضعیت کې ده که ورته جدي پام ونه شي طالبانو د فراه ښار 100 کیلومتره ته ځان نږدې کړی، د کندوز په سیر به سقوط وکړي. هره ورځ سلګونه کسان له منځه ځي. که چیرې دغه ښار سقوط وکړي د کندوز پسربه نورین رامنځته شي. په ورته وخت کې د فراه دولتي شورا غړي ګل احمد فقیری د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې خپل خوځښتونه پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پرتله ښه تجهیزات لري، د شپې لخوا په امنیتي پوستو حمله کوي چې په ځینو برخو کې یې د مرکز په لور پرمختګ کړی دی. دی وایي د فراه د ناامنه وضعیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري. وسلوال په پوستو بریدونه کوي او پولیس یې تباه کړل. امکانات او تجهیزات هم ډېر ناسیزه دي. که دښمن ښار ته داخل شي نو خلکو ته به ډېره بدبختي او تباهي واړوي. فراه د هیواد په لویدیځ کې د ناامنه ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره له تېرو 3 میاشتو راهیسې د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د فراه د ولی ویان ناصر مهری وایي د فراه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او اوس مهال تازه دمې سرتېري د دغې ډلې د ځپلو لپاره نوموړي ولایت ته رسېدلي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل هغو وسلو ته لاسرسی ښیي چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د دوی د ملاتړو لخوا دوی ته ورکول کېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال په فراه ولایت کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف په عملیاتو بوخت دي او دغې ډلې ته یې درانه تلفات هم اړولي دي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې چې تهدیدات روانه ده اجرا کوو او په آینده کې هم پلان لرو چې د افغانستان خلکو په خپل عملیات په دې خطوګه په ټول ظرفیت باندې استعمال کو چې افغانستان ته صلح راوړو.
خو د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده بیا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي، لازم تجهیزاتو ته د افغان ځواکونو نه لاسرسی او په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې شته کمزوري عمده ستونزې بولي. ښاغلی اخونزاده وایي که یادو ستونزو ته پاملرنه ونه شي او عملیاتونه شدت پیدا نه کړي، نو د فراه ولایت په ګډون یو شمېر نور ولایتونه د لا زیاتو ګواښونو او حتی د سقوط له خطر سره مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې د فراه استازي په ولسی جرګه کې او د غراز د ولایت د ولایتي شورا غړي اندېښنه ښیي چې که د فراه ولایت د امنیت لپاره جدي او عاجل اقدامات ونه شي نو کېدای شي چې دا ولایت د کندوز په سرنوشت یا برخلیک اخته شي. بل لور ته د اروزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې د اروزګان په گاوند هلمند کې افغان او بهرنیو ځواکونو په تیرو دو شپو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې د دوی په خبره لسګونه طالبان وشل شوي او د نشه یي موادو او وسلو شل زیرمې هم له منځه تللې دي. په دې اړه تفصیل له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په گاوند کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو شپو راهیسې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې اووه څلوېښت تنه وسله وال طالبان وژلي او تر دوه سوه تنه پورې نور هم ژوندي نیولې دي. نوموړي وایي چې ژوندي نیول سوي وسلوال طالبان یې کندهار ولایت ته انتقال کړي دي.
د دوه شپې کېږي بغران ولسوالي زمونږ د ولایت ترام سرحده ولسوالي ده. زمونږ سپیشل کورس کې تاسو ته عملیات شروع کړي دي. نن تاریخه پورې اووه څلوېښت نفره دوی له منځه لاړ دي، دوه سوه مجندي نیولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري. د ناتو او وحید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبري کېږي د روزګار نه.
ښاغلی قیمتي د خپلو خبرو په بېله برخه کې زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د نشي توکو کارخانې او د وسلو شل زیرمې هم له منځه وړي دي.
تر اوسه شل زیرمې هم د موادو مخدر وي او هم د سلاو مهمات وي دای تخریب کړي دي.
د اروزګان سیمه ییز امنیتي چارواکي د دغه وسلو او نشي توکو د له منځه وړلو خبر پر داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې امریکایي ځواکونو هم ویلي و چې د ځانګړي عملیاتو پر مهال په هلمند ولایت کې د مخدره توکو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند باغران ولسوالۍ چې د اروزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري، له تېرو شپاړس کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې افغان ځواکونه یې تر اوسه د نیولو هوډ هم نه دی کړی. له دې سره دغه سیمه ییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې ایز بریدونه په شاتم بولې دي. د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمونیر عبدالقیوم عمری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ په ششیپار او یو شمېر نورو سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې ایز بریدونه کړي چې پر مهال یې پنځه تنه وسلوال طالبان مړه سوي او اته تنه یې نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا چې د یادو نسوتو پر مهال دوه تنه پولیس هم ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په یو خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې په جلا جلا پیښو کې ولایتي شورا ته د پخواني کاندید عبداللطیف په ګډون یوولس تنه پولیس وژلي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند او اروزګان یو د افغانستان د ناامنه ولایتونو څخه دي چې د مسولینو په خبره زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شهیدان وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د بلخ سیمه ایز اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده چې د اساسي قانون پر رڼا کې بحل شي. د افغان ولسمشر د دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. بلخوا د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د اساسي قانون له مخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې یو والي ګوښه او پر ځای بل والي مقرر کړي. په دې تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان جمهوري ریاست وای د بلخ په سیمه ایز اداره کې د بدلون لپاره له مقابلوري د تمکیږي چې د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي. د افغان ولسمشر د دفتر د ستراتیژیکو او اماډي کومرستیال محمد هارون شخانسوري د شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د بلخ په اداره کې بدلون یو کوچنی اداري موضوع ده چې د اساسي قانون پورې نه کې به حل شي. هغه وای د بلخ په سیمه ایز اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع د هلکی گیستون زنسته. هر هغه څه چې د افغانستان د خلکو په ګټه د اساسي قانون د تطبیق او د واک او بدلون د بنسټ کېدو لپاره دی حکومت پرې کار کړی. پروسه تطبیقیږي هغه شان چې د افغانستان خلک یې غواړي او اساسي قانون یې وړاندوینه کړې ده. لیوی میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله. محمد اشرف غنی د عطا محمد نور پر ځای د جمعیت اسلامي ګوند یو بل غړی انجینر محمد داود د بلخ والي ټاکلی چې تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. ښاغلي نور خپل استعفا منتفي او له جمعیت اسلامي ګوند سره په هوکړه مشروطه ګڼلې ده. ویلي دي چې د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به د بلخ د والي په توګه په خپل ځای پاتې سي. بلخ د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وای د اساسي قانون لمخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې یو والی لري او پر ځای بل کس وټاکي. د دغه ټولنې مشر اجمل هډمن ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور یو مستفی والی دی او چارې باید نوې ټاکل سوي والی انجینر داود ته وسپاري.
د اساسي قانون د 13 مادې لمخې ټولو دولتي مقاماتو تعین او تقرر او د استعفا منل د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې راځي. او جمهور رئیس د عطا محمد نور استعفا ومنله به صلاحیت و او جمهور رئیس انجینر محمد داود د بلخ د والی په توګه باندې تعین کړ دا صلاحیت دی. نو اساسي قانون د ده حکم له مخې نه عطا محمد نور یو مستعفی والی دی، هغه باید د ولایت چارې انجینر محمد داود ته وسپاري او دا حکم باید تعمیل سي، تطبیق سي.
ښاغلی هوټمن زیاتوي د اساسي قانون له مخې د افغانستان ټولې سیمه ایزې ادارې د مرکزي ادارې تابع دي او مکلف دي چې د مرکزي ادارې امرونه او ومني. د نوموړي په خبره هر څوک چې په دې برخه کې موانع او خنډونه رامنځته کوي له اساسي قانونه سرغړونه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي نور یا د جمعیت ګوند نظر هم راواخلو خو بریالي انسو. د جمهوري ریاست له تازه څرګندونو وړاندې ښاغلي نور ټینګار کړی و چې د حکومت د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته سوی چې لمخې څوک د دې د لری کېدو صلاحیت نه لري.
تاسو زموږ حق له ازادي راډیو او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړ بنسټونه د پاکستاني استخباراتو لوري د ازادي راډیو د مشال د څانګې د دفتر تړل کېدل غندي. دوی وایي د بیان ازادي د نړیوالو اصولو لمخې له زی اصلاح او باصلاحیته محکمې د حکم پرته هیڅ دولتي استخباراتي ارګان حق نه لري چې د وی با اعتبار رسنیو دفتر وتړي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا د مشال راډیو د دفتر د تړل کېدو هڅه د بیان په ازادي اعتراض غني. د سفما رئیس زیا بومیا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په جنوبی آسیا کې د بیان ازادي باید د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نسی.
بیان ازادي د راکل استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بین المللي ارزښت من نه دی او هغه ته احترام نه کوي. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کوي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو امر صادر او تړلې دي. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ازادي راډیو د مشال څانګه د پاکستان د حکومت پر خلاف په خبرونو تورن کړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نایوای د بیان د ازادۍ د نړیوال اصولو له مخې هیڅ استخباراتي سازمان حق نه لري چې له کوم واجد دلیل پرته دی د یوې رسنۍ دفتر وتړي. د آزادې اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس توماس کین د پاکستان د حکومت پر دغه اقدام خواشینی ښودلې ده. دغه راډیو په قبایلي سیمو کې د ډیورن د کرښې دواړو خواو ته د میشتو پښتنو لپاره خبرونې کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پاکستان دغه اقدام د تروریزم یو نوی ډول بولي.
د دغه وزارت وین صابر مومن ازادي رادیو ته ویل پاکستان د خپل سیاسي اهداف لپاره دغه کار کړی.
د دې رادیو باندې د مطبوعات په برخه کې دا د تروریزم یو نوی شکل ګڼي، دا یو تروریستي فعالیت بولي او د خپل سیاسي اهداف لپاره پاکستان دا کار ترسره کړی دی. نو بنا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات فرهنګ وزارت دغه عمل چې د پاکستان له لوري ترسره شوی د مطبوعاتو په خفه کولو باندې یو ګزار ګڼي او دغه عمل غني.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی وای پاکستان دا کار د امریکا د هغو فشارونو په غبرګون کې کړی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد راوستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د موضوع په تړاو د پاکستان له حکومت سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په دې اړه د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې حالات له نږدې څاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ اروپا ته سفر کوي. امریکایي چارواکي وایي د اروپایي متحدانو سره د ټیلرسن په لیدنو کې به د ایران په اړه خبرې اترې د اجنډا په سر کوي. اجمل ان پی رپورټ لري.
اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې سفر کوي چې د پردې تر شا هم د اوس له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي تړون د برخلیک په اړه خبرې روانې دي. دا تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شو لمخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې پرې نړیواله ټولنه بندیزونه لري کوي. د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې پر ایران د څو نورو میاشتو لپاره د امریکا د بندیزونو لرې کول تمدیدوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که په دې تړون کې هغه څه چې نوموړي ورانوونکي نیمګړتیاوې وبللې په څو میاشتو کې سمې نه شي، نو د امریکا متحده ایالات به له دې تړون څخه وباسي. ترامپ ویلي د امریکا له کانګرس او اروپایي متحدانو سره به د ایران سره په شوي تړون کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د نوم نه څرګندولو په شرط خبرې کولې خبریالانو ته ویلي ایران به له اروپایي چارواکو سره د ټیلرسن د لیدنو کتنو په سر کې وي. نوموړي ویلي تاسو پوهیږئ چې موږ په هغه هڅو کې چې په دې تړون کې شته نیمګړتیاوې لرې کړو په ځانګړې توګه برتانیا او فرانسې سره همغږۍ ته ارزښت ورکوو او همدارنګه غواړو چې له اروپایي متحدانو سره په دې اړه چې څنګه په سیمه کې د ایران د ناوړه نفوذ مخه ونیسو نږدې همکاري رامنځته کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې چارواکي زیاته کړې ده چې د اروپایي متحدانو سره د ریکس ټیلرسن په لیدنو کې به دا مسلې د خبرو اترو په سر کې. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی که چیرې د امریکا متحده ایالات له ایران سره د اتومي تړون څخه ووځي نو دا تړون به له منځه ولاړ شي. لاوروف د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل که د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون څخه یو هیواد ووځي دا تړون نه عملي کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د دې سفر په ترڅ کې لندن، پاریس، وارسا او داوس ښارونو ته ورشي. امریکایي چارواکي وایي په وارسا کې به ټیلرسن په پولینډ کې د امریکایي سرتیرو په حضور خبري وکړي. پولینډ کې وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه د امریکا او ناټو د نورو متحدانو زرګونه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تیره اونۍ د متحده ایالاتو په میشیګن ایالت کې یو آسماني ډبره یا شهاب لګیدلې ده. د دې پیښې د جزئیاتو لپاره له عصمت سروان اورو.
د تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا په میشیګن ایالت کې یو شهاب یا آسماني ډبره ولوېده او ټکانې د دوه ریختره زلزلې په اندازه و. د سپیس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې د دې ډبرې قطر 1 متر او 2.8 سانتي متر و او پر مځکه د لګېدو په مهال سرعت په یو ساعت کې 45,000 کیلومتر و. د دې ډبرې له رالوېدو لږ وروسته د امریکا د هوا پیژندنې ادارې وویل چې دا ټکان د هوا یا اقلیم د بدلون په نتیجه کې نه و. له بلې خوا ناسا وویل چې دا ټکان د ډیټرویت په شمال لویدیځ کې د یوې آسماني ډبرې د لوېدو له کبله و. د متحدو ایالتونو د میشیګان، ایلونوی، انډیانا، اوهایو، پنسلوانیا، میزوري ایالتونو او دغه راس د کاناډا د اونټاریو اوسیدونکو ویلي چې دوی په آسمان کې یوه ځلانده رڼا لیدلې ده. د دې ډبرې اندازه او د مځکې لور ته د هغې د راتګ سرعت ناسا اټکل کړی دی.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا او منځنۍ صپا 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول باورئ.